ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره داود خټک تاسو په خدمت کې يم او د خبرونه تاسو لپاره د مشال همکار راشد خټک تیار کړی دی او د دې موضوع د پښتو شاعري یا په پښتو ادب کې د غزل ودا د غزل حالت یعنی غزل په کوم حالت ولر دی اسی خو په پښتو کې چار بیت د مصرعي زده ټپی دی سندره د نظم دی آزاد نظم دی خو د غزل بیا په دې کې یو خپل مقام دی د خوندور راپور تاسو لپاره د مشال همکار راشد خټک تیار کړي او د دې راپور په منځ منځ کې به تاسو سندره هم در اورو چې هغه به زیاتره غزلی وي نو د دې نه خوند واخلي د مشال ریډیو خبرونه دوام لري
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
د شاعرۍ او موسیقۍ خپل کې تړون ډیر ژور او پخوانی دی که یو خو شاعري د تورو او لفظونو ترتیب او تنظیم دی نو بل خو موسیقي هم د غږونو د ترتیب نوم دی چې کوم شعر کې چستی لفظي تکرار او د وینا خوند زیات وي نو هغه ته د موسیقۍ نه ډک شعر ویل کیږي یا نقادان وایي چې دا شعر موسیقیت لري د موسیقۍ د ثبتولو د دورې په پیل کې په پښتو کې د چربیتې بدلې نیمکۍ سندرې مصرعیزې او لنډیو ویلو رواج و ځکه به اوریدونکو هم دغه موسیقي خوښوله او په پخوانیو ریکارډي بجو کې زیاتره دغه اصناف د موسیقۍ سره ویل شوي دي خو د شلمې پیړۍ په وروستۍ نیمایۍ کې غزل د موسیقۍ سره د ویلو هڅې پیل شوې ځینې ادبپوهان وایي چې د موسیقۍ سره ویلو کې دونه وړاندې غزل صرف د خواصو یعنې لیکوالانو او شاعرانو پورې محدود و عام اولس کتابونه نه لوستل ځکه د غزل نه هم نه خبرېدل خو موسیقۍ پښتو غزل اولس ته ورسولو او مقبول یې کړو ځینې کره کتونکي وایي چې موسیقۍ پښتو غزل ته دا توان هم رسولی دی چې په اولس کې د مقبولیت ترلاسه کولو نه پس ځینې شاعرانو خاص د موسیقۍ دپاره په فرمایش غزل ولیکلو چې شاعرانه ښکلا فکري ژورتیا یې نه لرله بلکې لفاظي پکې زیاته وه په پښتو کې د ځانګړي اسلوب غزل لیکونکي شاعر پیر محمد کروان په دې هکله مشال رډیو ته وویل
اول خبر دا د فطرت پر موسیقۍ لنډې خبرې وکم د الله تعالی د کائناتو په ذره ذره کې د یو رتم یو انتظام خو موجود دی خو دا تر ډیره په اصطلاح باندې داسې چپ رتم دی یو چپ موسیقیت دی چې زموږ غوږونه یې نه اوري یا زموږ سترګو ته نه ښکاري خو د فطرت هغه موسیقي چې مارغان او الوتونکي زمزمه کوي یا د شمال څپې د ځنګل له ونو زمزمې پورته کوي یا د سیند څپې موسیقي خوروي یا د باران ترنم دا موسیقی بیا خوږه لګیږي اوس برا شو دې خبره ته چې موسیقی غزل څومره ښه او څومره خراب کړ زما ځواب دا وی چې که غزل ویونکي ښه غزل په خواږه غږ او خواږه موسیقی کې ووایي هم به د عالي ذوق په زړونو ښه لګیږي او هم به په عامه ذوقونو په دې ډول عامه ذوقونه به رادنګ شي له ښې شاعرۍ او تغزل سره به آشنا شي که بیا خبره فرمایشي شي سندرغاړي شاعر ته فرمایش ورکوي بیا نو د شاعرۍ هغه نازک او شاعرانه مزاج خپه کیږي او پر ستوني یې خپه سکینی شاعري له اوجه رالویږي نو دلته ډېر خلک په شهرت پسې ګرځي بس د غزل په نوم ارسه لیکي داسې لیکي چې هغه تغزل نه لري شاعرانه ښکلا پکې نه وي یو کیف او یو تغزلي پیغام هم پکې نه وي نو دې سره بیا شاعري هم خرابیږي موسیقۍ ته هم توان رسیږي ښه دا ده چې هنرمندان په خپله داسې باذوقه او اهل ذوق شي یعنی د ښو غزلو انتخاب یا په خپله وکړی شي یا کوم بل با ذوقه څوک ورته ښه شعر یا ښه غزل انتخاب کړي نو په دې صورت کې بیا هم عالي ذوقونه خړوبولی شي او هم عامه ذوقونه به هم له تغزل له شعریت او له دنګې شاعرۍ سره آشنا کړی شي
سندرغاړي او تر جوړونکي سردار یوسفزی چې پخپل شاعري هم کوي مشال رادیو ته وویل چې د غزل ویلو سره باید نور اصناف پرې نه خودل شي او دا نه ده پکار چې د یو په قیمت بل پرمختګ وکړي
خبره اصل دا ده چې ځینې وخت کې شاعر خپل شاعرۍ ته نقصان رسولې مطلب دا ده چې ځینې خلک دي هغه د ریکارډینګ د غیر زما غزل ویلې شي هغه کې کوم معیار وي او کنه ځینې هنرمندان داسې دي چې هغه هم په دې نه دي چې پارسي خو بس چې سو یو څوک وته سنه څه دغه ورکوي مطلب پیسې یا داسې چې هغه ته څه فایده پرې رسېږي هغه په شعر او په کلتور او په دې باندې څه کوي نو هغه وایي مونږه د خلکو چې څوک وایي چې غزل فلاني ته نقصان رسولی دی او هغه فلاني ته نقصان رسولی دی اول د ټولو نه خبره خو دا ده چې شاعر محترم چې کوم دی هغه یوازې غزل خپل کړی دی نور هر یو څیز ته نقصان رسولی دی نه څوک چاربیتې لیکي نه څوک بدلې لیکي نہ سوک بگت لکھی بدل اسوک نہ پیجنی تنن چاند بدل سی شہ دی تنن چاند تپو سکو چاربے تشے دی تنن چاند تپو سکے نمکئی سے شہ دی بہی سی شاعر نے خطا سرات شاعر ہوئے نو بہس پدغ نظر چو گورم نو زمو شاعران پدغ حوالہ گرم دی چ ہر سڑی پوز تھوڑا کڑی دو بس غزل تے کار ویلے دی او بل سے لکھل نشت دے بل چ لکھ اغه ولی کی چ دے بھی خپ دے پوے نہ دے چاربے تسنگ لکھل کی بدل سنگ لکھل کی دا ٹول سیونا مونگا شاعرانو نظر انداز کری دی او مونگا ہنر مندانو ہم زین ڈیر سیزونا نظر انداز کری دی چلکا یو خا میسج نہ ور کئی خپل قوم تا خپل جبی تا یو چا تھا خا میسج نہ ور کئی نو باید دا سے سوک ریکارڈ نہ کی زمونگا زڑو شاعران کو یو وقت وچی پاگا وقت کی چا غزل نہ پی جنتا بہر سڑی بچار بے تھا ویلا ہم چار بے تھا ویلی کلا ہم خون پکے ہم ہو یو داستان پکے ہو جسے پا بدل کے جسے ہر یو آڑک تا چیتا نظر ہو کے اس غزل تا شیر آٹول شو او غزل دا سی دے لکا چے بس کچ سی پہ وروا چول نو پہ یو شک سکے کانی وروا چے وی ٹنگے را وی ٹنگے شو رکی زور نہیں یہ وقت پارا تاسو گوری خیال محمد صاحب اور زمون سینئر چې سمنه نور مخ کی تیر دی خیال محمد صاحب چې کوم غزل ویل دی او هغه ته کوم موسیقارانو کوم کمپوز کړی دی زمانه وو شو اوس هم هغه چې څوک ریپیټ کړي بیا دوباره ریکارډ کړي هم هغه خوان پکې لاس یې وکی کمی نه نو دا دی چې سجرن د پسا او سدانې لم دی هرې خوا ته زمونږ خلکو خپل غته زیان رسولې دی شاعر شاعرې ته رسولې دی هنرمند خپل هنر ته رسولې دی کنه داسې به ولیکېده خو زه به دا ووایم چې ښه ده چې داسې شاعران رالل څو هنرمندان څو موسیقاران چې غزل یې مینځ ته راوړ خو بیا دا دی چې دغه دی کې بیا بد دا وشو چې بیا ځینې سیزونه یې د منځه یوړل که څوک د ژبې او د کلتور خدمت کول غواړي نو بیا باید چې هر یو سیز و وقت براشی دا توری بد منظر لاشی خلق منگی پا ہم پا شیرونو که دیر کم یادی دا پختو توری چی کم دی من آغا بد منظر لاشی چی پنزو سی پیسر دا خوتلی دی دا بدا سوک پی جنی هم نا نو دا شایران نظمہ دا گفتنا هم دا چلکا دا خپل کلتور هر یو سیز جوانده و ساتی
شاعر او لیکوال مصطفی سالک مشال رادیو ته ویل چې غزل اولس تر سوالو کې د سندرغاړو د کردار نه څوک هم انکار نشي کولای
په افغانستان کې څو مشهور سبکونه دي چې یو د ننګرهار سبک دی یو د لوی پکتیکا پکتیا سبک دی یو د لوګر سبک دی یو د قندهار سبک دی د قندهار سبک ته د غزلو سبک وایي صرف غزل ویل کېږي په قندهاري سبک کې دا نور نیمکۍ بغاتې او د سندرو نور ډولونه پکې ډیر کم وي خو ټولی غزلی وای او په پښتونخوا کې هم غزلی ډیر ویل شوی دی خصوصا خیال محمد استاد چې کله میدان ته راوتل و نو د غزل بادشاه ورته ویل کیږي او د غزل بادشاه ورته په دی ویل کیږي چې داغه نه مخ کې په پښتو موسیقۍ کې غزل په نشتی سابو هغه د خو شاعرانو غزل ویل غزل مشهور شو شاعران مشهور شو او خیال محمد استاد مشهور شو دغه څوک چې لوی شاعران منل شوی دی یو دا منل دی چې شاعران او لیکوالان یو پیژني شاعران او لیکوالان او پیژندل خو ترغه پور چې د سایل سیب غزل گلزار عالم نه ویلې په ولس کې د لوی شاعر په توګه نو منل شوی دغه سید حمزه بابا غزل چې تر کومه رفیق شینواری نه ویلې ترغه پور د لوی شاعر په توګه نو منل شوی دغه سید صاحب شاه شیرون او غزل چې کرن خان نه ویلې ترغه پور د لوی شاعر په نوم نو پی جندل شوی نو هغه شاعران ولسته چې د غزل رسیدلې دی هغه د لوی شاعرانو په توګه منل شوی دی او د غزل پر سوالو کې لوی لاس ته د موسیقۍ ځکه زمونږه مولس چې دی هغه ټول کتابونه نه لوسته شي او بیا په پښتونخوا کې خو مشکل ده د تعلیم کړي نو پښتو نشي لوسته ځکه چې هغه زده کړې په اردو په انګریزي ژبه کوي نو هغه ته د غزل در رسولو بهترین لار هم دغه موسیقي ده خو په دې وروستیو کې دا ټیک ټاک او دغه سیزونه چې راوتلي دي یو څه غزل ته تاوان هم رسېدلی دی داسې غزل یې ویلې شوی دی چې هغه بازاري غزل دي خو په ټوله کې ښه غزل ویلې شوی دی ولس ته رسېدلی دي او ولس منلی دي نو چې د کوم شاعر غزل تر کومه سندرغاړو نه ویلي تر هغې پورې هغه نه مشهوریږي نو زما دغه نظر په دې اړه
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یې واده مکو او سندره اورو
پټالونو زنګي دم اور غنده پڅکو د ګلونو زنګي دم په خیال کې نند زلف پټالونو زنګي دم اور غنده پڅکو د ګلونو زنګي دم اور غنده پڅکو د ګلونو زنګي دم کشی گورا چی دا خیال دے بلان دینا زما سر کشی گورا چی دا خیال دے بلان دینا زما سر کشی گورا چی دا خیال دے بلان دینا سر کشی گورا شد خیال دا بے لندینا شغلا لکھ دل مر پسر دا غرنو زنگی دم بورا غندے پچکو دا گلونو زنگی دم بورا غندے پچکو دا گلونو زنگی دم
شاعر پروفیسر شاه سعود مشال رډیو ته وویل چې د سندرغاړو او موسیقارانو سره سره اوس مصنوعي ذهانت هم د غزل لپاره موسیقي او طرز جوړولی شي.
هنر فن یا جمالیات به وایم د دې خو ډېرې لارې دي که نه، لکه شاعري یوه لاره ده، پینټنګ یې بله لاره ده، دغه موسیقي بله لاره ده. نو که شاعري پینټنګ ته وسپارل شي، لکه چې څوک په خطاطۍ کې ښایسته شعرونه ولیکي، نو هغه د تصویر په لاره دغه شعر وړاندې بوزي. څوک چې موسیقي کې ووایي نو د موسیقي ځان ته بله دنیا ده که نه، خو ډېره ژوره دنیا ده، لویه دنیا ده او ډېره ښکلې او شعرینه او رنګینه دنیا ده. نو د شعر خپل هغه ځانګړتیا خپل ځان له حسن ور سره چې بیا د موسیقۍ حسن هم ګډ شي نو هغه لکه ډبل شي که نه، ښکلا پکې ډېره شي، اټریکشن پکې، کشش پکې بېشماره زیات شي، لکه ولس ته خوند ورکوي. بیا ولس ته شعر هسې هم خوند ورکوي چې موسیقۍ سره شي بیا ډېر خوند ورکوي ورته. بیا د ولس خپل د خوښې شاعران دي، لکه رحمان بابا دی، لکه غنی خان دی، یا حمزه بابا دی، د دې شاعري د ولس خوښي. بیا د ولس خپل د خوښې سندرغاړي دي، لکه خیال محمد وو، لکه ناشناس دی، سردار علی ټکر دی. دغه نو چې دلته ښه شاعر وي او هلته ښه د خلکو د خوښې شاعر وي او د خلکو د خوښې سندرغاړی وي، بیا چې دا دواړه هنر سره یو ځای شي خو اسمان ته ورسي. خلک دلته خو په لوستلو داسې ډېر نه دي مین که نه، زموږ شاګردان هم لبه د مرغه ټول په هغه ګایډونو باندې او په هغه اوریجینل ټیکسټ څوک لولي هم نه، خپل کتابونه یې له نظره ډېر نه تېرېږي. بس کلاس کې چې څه ورته استادان وایي دی، نوټس اخلي، بیا ګایډونه واخلي، ټیسټ پیپر او دغه شایان. بل هغه مقصد هم امتحان وي، د هغه مقصد داسې لکه ادبیات نه، اکثر د ادبیاتو شاګردان خپل صرف د پرچې په غم کې وي. شعر چې ولسی کېږي د سندرغاړو په لاس باندې چې کله وویل شي د هغې په غږ کې نو ولسی شي که نه. اوس یوه بله خبره راغله، لکه دا اے آی راغلو که نه، اے آی شاعرانو ته شعرونه لیکلو کې مرسته کولی شي، درته ښایسته ښایسته موضوعات درکوي. داسې اے آی چې کوم دی هغه میوزیک هم کمپوز کولی شي. کوم سافټویر وو، ما خپل شعر په ټیکسټ کې ورکو، بیا مې ورته ویل چې دا ټیکسټ د یو خزینه غږ کې باید هغه ټیکسټ ټو سپیچ وویل شي دغسې. بیا مې ورته ویل چې دې ته یو ښایسته اوس میوزیک کمپوز کړه، نو ډېر ښکلی میوزیک یې کمپوز کړو، د یو شیرین غږ وو، د یو خزینه غږ باندې رته وایلو بیخی ډیر خسته خو غیټ سنت د انګلیش او کنه لکه د مالدی باندې لاډیر کار نه دی شوی خو خوب شي لکه خلک ټیک لګیا دي کارونه کوي خو به د سندرغاړو د زوک په اساس باندې هغه خپل شیرونه راټولول او هغه به پولیس ته ورکول بیا د پولیس په فرمایش باندې به دي چې څه به د خلکو د خوښې شیرونه خلکو به کمی سندرې خوښولې دي به هغه رقم سندرې ورته ویلې اوس شاعر خپل کولی شي چې خپل شعر د خپل خوښې په کمپوز کې خلکو ته وړاندې کړي الله دې خیر کړي دي آرټیفیشل انټیلیجنس یو داسې دنیا رانغاړلې ده ما یو ځل دوه داسې لکه یو سافټویر باندې تجربه وکړي خو هغې کې دوه درې ځل تجربه کول فری وو هغې نه پس تا بیا پریمیم وو باید په پیسو یې واخلم په پیسو باندې مې نه دی اخیستی هغه بیا خو یو غزل مې ورکړی وو ورته چې تا ته وګورم غصه راځي کم بختې ستا وجود نه دی یو بل سړی وږمه راځي کم بختې دغه غزل مې ورته وویل چې جوړې کړه نو ډېر ښایسته کمپوز کړی وو ډېر ښکلی موسیقي وو هغه ګیم خو خو دا کم بختې ټکې سم ویلو دا نور چې کم دی هغه د انګریزي په اکسنټ کې ویلو مالې خوند رانه کو خو مال چې لږه خواري ورسره وشي سړی هغه د لیکلو هغه کوډینګ زده کړي نو بیا کولی شي چې سمه لهجه کې ووایي ته
دا مشال ریډیو ده
سندرغاړي نعیم توري مشال ریډیو ته ویل چې غزل په اولس کې زکه مقبولیت وموندو چې د خلکو د زړه خبرې پکې وشوې
ستا په ننګو کې د حمزه د وینې سر دي تشوي د پښتو غزل ځوان زده بابا کلم په تیر شوي پنځه سلويختو کالو کې د پښتو موسیقي چې وا هغه ډېره په ټپي چلېدلې وه په دې منځ کې بدله نیمکۍ او سندره دا لږ شاته پاتې شوي وو خو د پښتو موسیقي چې کله ډېره مزاحمتي شوه د اجمل بابا راتلو سره نو وروستو شاعرانو چې کوم منلي شوي شاعران دي هغې په غزل کې داسې غضب وکړو داسې مزاحمت وکړو چې غزل د رومانیت سره سره د مزاحمت پرنګ کې روان که او خلکو قبولم که نن سبا چې ځوانان شاعران دي او کتیر شوی دور شاعران دی دا خلق با قاعده په دی اوری چې د شیر یو استای ویلې شي یا یو انتر ویلې شي هغه با قاعده تپوس کوي چې د دې شاعر څوک دی او د هر شاعر خپل یو انداز وی چې دا معلومیږي چې دا به د دې شاعری خو زمنګ پښتو موسیقي کې او شاعرۍ کې چې کم اوس په غزل کې مزاحمت راغلی دی ارومانیت پکې کم دی حالانکه سو میاشت مخ کې سائل صاحب دا خبرو کا چې موږ مزاحمت ډېر وکړو په غزل کې په سندره کې په نظم کې اوس په کار دی چې موږ رومانیت تراشو چې دا خلک دې سره روان شي خو بیا هغه سوال چې ما سعود بنګش صاحب ته کې خو یا مې کاروان صاحب ته کې خو نو هغه وی چې دا به څنګه ممکن وي چې موږ د حالاتو ته ګورو چې کم حالات اور وری دی کې به موږ څنګه رومانیت ته لاړ شو او اوس تاسو به کتلی چې ډیر سندرغاړي کوشش کوي داسې کسان زما په نظر کې دي چې هغه به اوس چاربې تم راولي او دې سره سره به نظم تم مخه کوي سندره خو چې ده هغه خو زموږ روایتي روانه وه او هغه خلکو خوښه کړې ما نو زه امیدوار یم چې کمخ کې شاولی استاد یا خیال محمد استاد یا ټکر صاحب دې خلکو کړې وه گلزار عالم استاد نو اوس چې تاسو ګورئ خلک غزل ته مخه کوي خلک یې اوري باقاعده د شاعر تپوس کوي چې دا کلام نه چا دی هغه ته به ته وایي چې دا فلانی کلام دی یا به موږ داسې ووایو چې د هر شاعر یو خپل انداز وي چې هغه خلک خوښوي او د هغه مینوال همدې نه جوړېږي چې دا شاعر په څه شي باندې ډېر د ده تمرکز دی په څه شي باندې د ده ډېر نظر دی خو زه چې اوس ګورم نو د پښتو غزل هم رومانی دی هم مزاحمتي دی او زمونږ شاعر اوس ډېر بیدار دی چې هغه د کام د اولس دا ټول رنگونه راخلی او دا غي گلدسته جوړ کی او منوالو ته مخامخ کی
رازق فهیم چې شاعرۍ ته ډېر نکندان د هندي سبک دویم تشکیل وای مشال رادیو ته ویل چې هغه کله هم د دې لپاره غزل نه دی لیکلی چې سندرغاړي به د موسیقۍ سره وای
اول خو دا سنجول پکار دی سی آیا هغه شعر سی موسیقی ته لار پیدا کی هغه لوی شعر کېدلی سی یا ښه شعر کېدلی سی او کم شعرونه سی موسیقی ته لار نه کی پیدا نو آیا دا ګمان صحیح دی سی هغه غیر مقبول شعرونه دي یا غیر معیاری دي په دې کې خو شک نسته سی موسیقی چونکه تر اولسه پوری زر رسیدونکی یو میډیم دی نو په دا لحاظ باندې هغه شاعران سی هغه ځان ته موسیقاران ولري زه به بیا دا تکرار کوم سی په پښتو کې چونکه دا یو روایت شته کنه سی هر شاعر ځان ته خپل یو گلوکار پیدا کړی دی یا یو سندرغاړی پیدا کړی دی ډیر کم سندرغاړی داسې دي سی هغه متنوع شعرونو ته توجه لري مثلا په هغه ابتدایي شپو کې زما په یاد دی چې گلزار عالم چې کله د خپل هنر په اوج باندې و که ته دغه شام ته وګورې دغه هنر او دغه سندرو ته نو 80% یا 80% کیسه چې ولا شعر سی و دا به د سایل فیب را اخیسته د دې مطلب دا نه دی چې د سایل په شعر کې هغه توان نه و موجود په خپله د سایل په شعر کې هغه عوامي ژبه موجوده ول سی دغه تر خلکو ورسول بیا د دې برعکس کتور ته وګوري غنی خان موږ ډیر پیچلی شاعر دی د فکر په لحاظ هم د احساس په لحاظ باندې هم او د شعر د کالبونو په لحاظ باندې هم بے ساری هم دی او وزن ته ځانګړی هم دی نو سردار علی شکر هڅه وکړه سی د غنی په هنر کې سی کم ښکلا ده او شایسته ده د موسیقي په ژبه باندې او ولسته ورسی او ولس هغه دومره قبول کړ سی هغه ډیر پیچلی فلسفیانه موضوع د عام اولسه پوری ورسید نو اغاز مجو خواته یو متل کیږي لکه آزاد غاړه د چې کټه به یو ځای ناستو ګرد ژوبو تا جاسم د کټه او داغه د مینی چې هغه نوم نه دی ظاهر بلا آزاد غاړه موجود دی او داغه تر شاسی کوم غیر رومانوی داستان دی هغه موجود دی نو یو چانه چاته پوسوک د بوري او سیدون کوي داغه هم ماشکی ډیره مشهور وي نو چاته پوسوک سیار په تا باندې غاړي نه دی جوړی سی تا شکی نه د کړي یارانی دی نه دی کړي داستانو نه دی نه دی جوړ سی کڅه کیسه ده نو دوی چې نه یارانی او شکی مې ډیره کړي دی خو په ما باندې هغه شعر نه سو برابر کم چې په کټه برابر سوی نو زما خو یو خیال ده چې په موږ باندې هغه سندرغاړي شاید برابر سوی نه دی په جنوبي پښتونخوا کې اسیم سندرغاړي کم دی دا اوس اجازه فکو داس خلک راغلي دي سیاغه غزل ته توجه لري خو بیا هم په لویه کچه په تکابلي انداز کته و افغانستان ته کابل ته یا بیا پېښور ته وګورې نو جنوبي پښتونخوا سي د غپدي لحاظ باندې ډېره بډایه نه ده ما خو په خپل تر اوسه پوری هیڅ یو شی د دې دپاره نه دی لیکلی سي دا به تر اولسه رس رسیږي یا د دې لپاره ولیکم سی په دې کې موسیقیت ډیر دی نو باید زه سندرغاړي ته ورکم شعر او زما د لپاره په خپل د تر ټولو لوی ماخذ تر ټولو لوی مقصد به ذاتي هی دی کله شعر لیکم زه او زغه شعر تعلق ډیر خالص او ډیر سپیشل او ډیر صفا او ترانسپیرنت دی پاره کې دویم غرض معنی دی شه سی یار یا خود دا تر خپل هغه اډینس اورسی یا تر هغه اډینس اورسی یا هغه هنر ته دلار پیدا کی یا هغه موسیقي ته دلار پیدا کی د تخلیک مرحله سی تر څو پوری دغه صداقت او دا سپیشلتیا نه ولري پاره کې د تخلیکی جوهر سی دی هغه په خپل شدت سره نسرات للی هغه به ځای په ځای باندې لدی مشکل سره هم مخامخ کړي هم سی ابهام به پیدا سوی پیچلتیا به پیدا سوی هم د لفظونو هم د قالب هم د فکر هم د احساس خو و لوی سر کې بیا ما لیدلې دي سي عام هغه شعر چې مخ تر اغلې دي بیا هغه تر عام ول سره سیدلې دي هغه هم په هغه باندې خپل تخلیقی سرشاری پیشکار کړی ده یا حیرانتیا ښکار کړی ده یعنی ځینې شعرونه زما دا سیدي سي هغه واقعیتا و ما ته هم په خپل په هغه د دوه جمع دوه په لحاظ باندې معنا غرنګ نشیندي خو په هغه کې کم جذب ده په هغه کې کم حیرت ده هغه سره عام ول تر ها عام ذهن هم رسیدلې دي تر اولسی ذهن هم رسیدلې دي ما دا کتلې دي سپاغه حیرت کې هغه ذهن هغه سوچ ما ملګری پات سوې دي نو زه بدا نتیجه ځینې راو باسم سي اسلوب هم زمینی خبره ده میډیا هم یا میډیم هم زمینی خبره ده خبره ده د سیده هنرمند او د هنر تر مابین سي کوم سپیشل تعلق دی هغه څومره پاک او څومره سپیشل دی
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره او
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
زچه خو روزار در پسې ګرځم پریدا چه بیمار در پسی گرزما پریدا چه بیمار در پسی گرزما سچه پاروزار در پسی گرزما گرزما پریدا چه بیمار در پسی گرزما پریدا چه بیمار در پسی گرزما سنگسار در پسی گر زمان پریدا چه بیمار در پسی گر زمان پریدا چه بیمار در پسی گر زمان سچه پاروزار در پسی گر زمان پریدا چه بیمار در پسی گر زمان پریدا چه بیمار در پسی گر کملار در پسی گر زمان پریدا چه بیمار در پسی گر زمان پریدا چه بیمار در پسی گر زمان سچه پاروزار در پسی گر زمان پریدا چه بیمار در پسی گر زمان پریدا چه بیمار در پسی گر زمان
سندر تاسو اوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو. عمر علی عمر چې خپل شاعری هم کوي مشال رادیو ته ویل چې ښه شاعر کله هم د موسیقۍ د پر غزل نه لیکي بلکې موسیقاران ښه غزل ته موسیقي جوړوي.
څوک چې غزل لیکي بنیادی دغه غزل د موسیقۍ د پر کڅوک لیکي نو البته دا به د لفاظای په دایره کې کېدای شي چې راشي او کڅوک اسې ښه غزل لیکي نو زما خیال دا دی چې دا موسیقی صرف اور صرف اغیت یو جامع ور وغندی او خلکو تا یو بناو سنگارو شی دا غزل اغیت ورسی دا غزل لیکون که شی کم غزل عام ژوند کی لیکی نو پا اغیت کی صدا سی کمزوری یا دا سی لفاظی نسی که دی سندرغاڑو لخلی چی کم غزل مشهور شوی دی یا عام لست رسیدلی دی دا زدا سی نظر لرم چی که یو آسان لار ده صرف غزل د ډیرو شاعرانو کتابونه وی مجلو کې وی او یا غوی سره بزان ته لیکل شوی وی زمونګلس غیر شاعران چې کوم دي اکثریت کې په غربت کې یا د غربت په دایره کې دنه نژوند کوي او هر څوک جوګه نه وی دي چې یو کتاب واخلي دبل کتاب واخلی او دبل شاعر یا د لیکوال کتاب واخلی نو د شاعرانو د غزل اغوی ته د سندرغاړو لا هنګونو سره ورسیږي نو هغه خوخ کی سندرغاړه چې ښه انتخاب ولري دا ډیره ښه خبره ده او ډیره ګټوره خبره ده نو دا خو مهمه خبره ده چې کله ته د غزل د معیار نه پرته یو بل څه انتخاب کې ځان لږ بې زبه دا لیکم او بیا به دا کیسټ کې ریکارډ کیږي یا به دا فلم ته ځي نو دا هغه خو هغه خپل ځان له معیار دی نو هغه خو بیا غزل خامخا خراب شي خو اکثر ما وکتل چې څومره د شاعرانو غزلې سندرغاړو له آهنګونو سره عام ولس سره رسیدلي دي او ښه انتخاب یې دی ملګرو ته استفاده هم کړې ده او اورېدلي دي او غزل داسې زرم رسیږي آسانه طریقه هم رسیږي مصرف پې دومره ناراضي څومره ښه شاعران دي، هغوی د ترنم لپاره غزل نه لیکي، البته غزل ولیکی شي، د هغه نه وروسته یو سندرغاړی یو کمپوز وکړي، هغې ته بیا یو جامه ورواچوي، یو سینګار یې وشي. نو چې کوم ملګري ښه غزل لیکي، دا هغوی معیار به د سندرغاړو په یا د موسیقۍ په وجه نه خرابیږي. او که یو سړی هغه خپله یوه دنده جوړه کړي چې بهیي په دې غزل باندې به زه دومره پیسه ګټم، دا به زما دنده وي، نو هغه خو بیا د هغې معیار پورې وي. موسیقی لړې را وخت را روانه ده. زه داسې وایم چې لس شل کاله مخکې یو بیل نسبت و، اوس یو بدل نسبت دی. امکان لري چې په راتلونکي کې به نور هم بدل شي دا نسبت، خو بیا هم په ژوندۍ بڼه چې څومره موسیقۍ کېږي یا شوي دي، د ښو سندرغاړو مونږ اورېدلي دي، مونږ هم د هغې موسیقۍ نه یوه هڅه کوو، هڅه مو کړې ده. او بیا زما په خپله شاعرۍ باندې کده دې اثر زه وایم مخامخا به، ځکه چې کردارونه ډېر شي، نو بیا خپله شاعري دومره وخت سړي سره نه وي چې خپله ښه شاعري ولیکي یا ډېره ولیکي، خو بیا هم خسه کوو.
دا مشال رادیو ده.
شاعر او لیکوال طیب الله خان مشال رادیو ته وویل چې دا خبره سمه نه ده چې د پښتو په جدید دور کې د سندرغاړو د ویلو د وجه غزل په اولس کې مقبول شو.
زه دې خبرې سره اتفاق نه لرم چې لکه زمونږ د سندرغاړو او دوی مونږ ته غزل وویو او د دوی د په واسطه باندې اولس ته غزل ورسېده، ځکه چې مونږ سره دا خبره موجود ده چې دا چاربیت ډېره رستو راغلې ده او د چاربیت تاریخ معلوم دی. چاربیت نه مخکې خو غزل موجود ده. رحمان بابا په اړه مونږ سره روایت موجود دی چې رحمان بابا به رباب پورېده او رحمان بابا به د رباب منګي او د ټنګ ټکور محفلونه به کېدل. د هغه په کلام کې هم دا خبره موجود ده چې په نغمه په ترانه د رباب خوښیم. نو دغه مونږ سره یو داخلي شهادت هم د هغې موجود دی. اوس دا یو سوال پیدا کېږي چې د رحمان بابا غونته کې بازوق و په وړاندې محفلي او په هغې کې د رباب او ټنګ ټکور او موسیقي موجود وي، نو هغه صرف د ټپو هېڅکله نه شي کېدی، هغې کې به غزل خامخا وي. بیا به د دغه غزل په اورېدونکو کې چې کوم ناستې دي، نو هغوی به هم دا غزلې اوري. دغه کې به اولس هم موجود وي، عام اولس به هم وي، خو په هغه وخت کې د هغې د خوندي کولو هېڅ ذریعې نه وي. دا چې کوم مونږه د کوم دور خبره کوو چې سندرغاړو او دا لوی لوی نومونه دي په هغې کې چې دي غزلې وویلې او د اولس منځ ته راوړي، نو دا مونږ سره د دې خبرې خوندي خو نشته دی، خو شواهد داسې ښکاري، دغه داسې ښکاري. زما زړه ماته دا وایي چې لکه د رحمان بابا یا د خوشحال بابا غونته کې خلک مثال ناستې دي او د هغوی منځ کې دا د رباب ذکر موجود دی. رباب زمونږ په زمانو نه زمونږ د پښتنو د حجرو او د سندرو مرکز دی. نو چې رباب موجود دی او دا غونته کې خلک ورته ناستې دي، هسې که مونږ تصور وکړو چې خوشحال بابا په سری کې محفل را جوړ کړی دی او د رباب او ټنګ ټکور ته خوشحال بابا ناست دی، نو د خوشحال بابا سره بس پایان او نوکران او خلک او بلا اجره به را ډکوي. نو دغه ولس دی. نو د خوشحال بابا په مخ کې به سړی څه وایي؟ خو غزل به وایي. نو غزل به په هغه وخت کې هم خلکو اورېدلي، خورې شوي به هم وي او په ولس کې به مقبول هم وي. بل چې مونږه د دې خلکو دیوانونه راوالو، نو هغه غزلې دي. چاربیت نشته، ټپې پکې نشته دی. په دې ډېر باس مونږه شوی دی چې کېدی شي خوشحال بابا هم یو ټپه ویلی، خو ټپه خو په دیوان کې نه راتله، غزل یې را دغه کو. نو غزل موجود دی او غزل خپل ځای کله هم نه دی پرېښی. زه په دې خبره باندې باور نه لرم چې غزل دا مونږ چې کوم دور مونږ یادو، په دې دور کې غزل او اولس ته را رسېدلی دی چې رحمان بابا دا دومره کلام چا رسولی. ډېرو خلکو ته د رحمان بابا شعرونه یاد دي، خو د غزل شعرونه دي. نو زما دا خیال دی چې غزل په هره زمانه کې غزل دی او د په پښتو ادب کې خپل مقام ساتلی دی او موجود دی، او د دې نورو ژبو نه ډېر مخکې، ځکه چې د ډېرې زمونږ په ګاونډو ژبو کې خو زمونږ ادب د دین خو د گاونډو ژبو کې د ډېرو سره د لکه کمې چې زړې ژبې دي فارسی سره هم زمونږ د پښتو غزل سم را روان دی، او دا نورې خو ته ډېرې کشرانې ژبې دي. نو زما دا خیال دی چې غزل موجود و.
مشال ریډیو د بې طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
خو شاعر او لیکوال آفتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل چې د غزل او موسیقۍ په خپلو کې تړون دومره پوخ دی چې د غزل بنسټ په موسیقۍ ایښودل شوی دی.
د نړۍ هر ادب چې موږ ګورو نو په هغې کې زموږ د نظر څخه دوه رنګه اسناب تیریږي، یعنې سمعي او بصري. سمعي هغه اسناب دي چې د اورېدو سره تعلق لري او د سماعت په لارې د انسان نور حواس حرکت کې راولي. دا راز بصري اسناب ته چې وګورو نو بصري اسناف د کتلو سره یا د لیستلو سره د دې تعلق وي، خو تر کوم حده چې د غزل خبره ده نو دا یو مشرقي صنف دی، او مشرقي چې څومره هم شعري اسناف دي نو دا تقریبا ټول سمعي اسناف دي. بل د غزل د دې عروضي جوړښت نه علاوه چې لکه د عروض ورکړه په دې کې کمه ده، د هغې نه علاوه که موږ وګورو نو لکه کافیه ده، کافیه په خپله د کافیه د علمي کافیه اساس چې کم دی یا مطلب علمي کافیه چې کمه ده هغه په کوم اساس ولاړه ده، نو هغه سود دی او سود غږ دی. نو دا غږ چې کم دی نو لکه دا څه شیز دی، خو دا هم مطلب دا دی دغه موسیقي ده. نو اوس دغه شان بهرونو ته که وګورو یا دې سره تړلې موسیقۍ ته که وګورو نو یو خواته که په موسیقۍ موږ خبر وکړو نو موسیقي هم د آهنګونو یا د آوازونو یو منظم والی دی. که چېرې دغه منظمتیا پکې نه وي نه خو بیا موسیقي نه ده، خو بیا شور شو. دغه شان بهر چې کم دی نو هغه د لفظونو یو قسم له منظم والی دی، او د هغه منظم والی له سببه چې کم دی نو لکه په یو شعر کې یا په یو مصره کې موسیقیت هغه را پیدا کیږي. نو اوس هر کله چې غزل یو سمعي صنف دی نو باید چې دلته دا خبره هم بیا پام کې ونیو چې موسیقي هم د سماعت سره تعلق لري، او کله چې موږ په دې دواړو خبره پوه یو نو بیا کولی شو چې د غزل او موسیقۍ په خپلو کې په تړون یا د غزل په پرمختګ کې د موسیقۍ په کردار هم خبره وکړو. زه تاسو ته دا هم وایم چې زه ټول نظرونه په واجب احترام سره ردوم، د کومو تر مخه چې دا ویلی چې ګنې موسیقۍ غزل خراب کو، او دا هم ځکه چې د غزل او موسیقۍ تړون سه یو مخیزه خو نه دی کنه. لومبه خو دا ده چې د غزل په جوړښت کې د عروضو لاسته عروض هغه علم دی د کوم اساس یا بنسټ چې موسیقي ده، یعنی بغیر د عروضي بهر خو غزل غزل نه دی.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یوه دمه کو او سندره اورو.
کله چې په فکر کې داستان شم، کله چې په فکر کې داستان شم، لار شم د زانا وګرا شم، لار شم د زانا وګرا شم. کله چې په فکر کې داستان شم، لار شمد زانا خو گارا شما، خبر چې کم طرف لاړ شم، لاړ شم د زانا خوګارا شم. خبر چې کم طرف لاړ شم، لاړ شم د زانا خوګارا شم، لاړ شم د زانا خوګارا شم. داستان د دنیا شمال،
خپل راپور ته دوام ورکړ. سندرغاړي کرن خان چې په خپلې د شاعرۍ سو کتابونه هم چاپ دي، د غزل او موسیقۍ په تړاو خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
دا خو یو ډېر وسیع بحث دی کنه، په دې چې کیږي او ثبوتونه او دلیلونه ور سره راوړي نو بیا ډېر اوږده کیسه ته جوړېږي. خو چونکې د غزل ځمکه او د غزل خیال هم ډېر لوی دی، دغه شانتي موسیقي هم یو ډېر لوی هنر دی، ډېر یو ارته سینه لري. نو زه به دا ووایم چې د پښتو معیاري غزلې چې ویلې شوې دي یو تقویت ورته ملاو شوې ده. مونږ که په دې نو جدید دور کې د غزل د بابا خبره کوو، د هنر د لارې، نو زموږ سره استاد خیال محمد دی، بیا د هغې نه وروستو بیا چې رازونو هارون باچا صاحب دی او نور هنرمندان دي زمونږ. نو چې څوک معیاري کلام په معیاري ښه موسیقۍ کې ووایي او د غزل خو خپل جوړښتونه دي، په هغې چې خبره کوم به رانه خبره اوږدېږي، نو هغه خپل ځای نه بېلي. هغه که په دې ډېر غربي موسیقۍ کې هم غزل ویلی شوی دی نو خلکو ورته هرکلی ویلی دی. بیا چې سندره نما غزل لیکلی شوی دی یا فلمی مناظرو د پاره او د فلمی مکالمو د پاره لیکلی شوی دی، هغه خو بیا فرمایشي لیکل شي، شاعري ورته هم نه ویلی کېږي، هغې ته خو ډېر شاعران وایي ماهری که نه. نو بیا هغه هلته کې معیار بیلي په لیکلو کې، نو چې په لیکلو کې بیلي نو بیا د موسیقۍ بهسه ګناه نه وي پکې، او په موسیقۍ کې به معیار نه بیلي. هغه غیر معیاري چې چا لیکلي عام لفظونه نو هغې به هم که خلکو ته رسېدلي زور به یې د موسیقۍ و. نو زما خو خپله دا نظریه ده، کېدای شي نور پوهان خپله رایه لري.
خو ځینې کره کتونکي وایي چې د موسیقۍ دپاره شاعري کول او غزل ته تاوان هم رسولی دی. دوی د مراد شنواری مثال ورکوي چې د غزل ډېر ښه شاعر وو، خو هغه د موسیقۍ دپاره فلمي سندرې لیکل پیل کړل نو غزل ترې پاتې شو. په ورځپاڼو کې د ادب او کلتور په هکله لیکنې کوونکي شیرعالم شنواری د مشال رادیو سره د خبرو په وخت دغه نظر رد کړو او وایي ویل،
زه د دې بالکل برعکس سوچ کوم. مزه دا وایم چې موسیقي خو غزل ته، خاص کر د پښتو غزل ته، که مونږ د خیال محمد خبره وکړو یا په دې دور کې چې څومره نور اوډیسی سنگرز او هغې که مونږ سوچ وکړو نو هغې به اوډیسی موسیقاران پاتې شوي، که څوک داسې موسیقاران نه را پیدا چې هغې غزل د حمزه بابا پرنګي غزل او د خوشحال خټک او د رحمان بابا پرنګي شاعرانو غزل، د کلاسیکي د حمید بابا، دا هغه خلک دي چې په دې دور کې په دې فنکارانو باندې او په اوډیسی فنکارانو باندې غزل ویلی دی او په پښتنو یې غزل منلی دی. زه خو وایم چې داسې بالکل نه ده. او پاتې شو د کیسټي موسیقي، نو دا بالکل یو کمرشل دور شاعري وه چې دغه شاعرانو لیکله، او دا د دې وخت حالات او تقاضو مجبوري وه. دی خو دا هم کړی چې ریډیو نوکري هم پرېښې وه مراد شنواری. بل دا چې دی په خپله د غزل نه بلکې دی د نظم شاعرانو، دی په دغه دور کې د ترقې پسند شاعرۍ دور او بیا د کیسټي موسیقي آغاز، نو دا دواړه داسې دي چې هغه په موسیقۍ کې دی غزل نه دی راشو کولی بلکې دی د نظم نه راشو کولی دی. غزل خو موسیقۍ په وجه باندې خلکو منلی دی، لکه که مونږ د ریډیو سفر ته وګورو، ریډیو پاکستان پېښور د خیال لالا، نو هغه لایټ غزل د هدایت الله او ورسره د دې دور څومره سنگرز یا کوم فنکاران اوډیسي، نو هغې دغه غزل بخ په وړاندې بوتلی دی او د ریډیو د موسیقۍ په وجه باندې دا غزل مقبول شوی دی او تر اوسه پورې هغه آوازونه خلق اوري چې په کم کې غزل ویلې شوې د حمزه بابا هم او د دین علاوه نورو شاعرانو هم وي. د هغه شاعران چې هغه ادروایز د جدید نظم شاعرانو لکه قلندر صاحب او تاجمل صاحب او د سهیل صاحب د دیم او غزل دې فنکارانو ویلي دي. او زه نه فکر کوم چې غزل ته یا د غزل شاعرانو ته یا د غزل شاعرۍ ته موسیقي څه نقصان رسولی. موسیقي په وجه باندې خو غزل مقبول شوی دی.
خو طیب الله خان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
موسیقی د غزل ته د نقصان رسولو خبره نو زما په خیال سه شاعران دي چې ډیر لوی خلک دي په هغوی کې ډیر ښه غزل پروت دی هغوی ته زما په خیال ذاتی نقصان رسولی دی. زه به د هغې مثال داسې ووایم لکه زه به د امیر غلام صادق خبره وکړمه چې هغه کې ډېر خوندور غزل هم شته او څه زموږ په مخ کې دي خو هغه چې کله بیا صرف دې طرف ته توجه وکړه چې هغه صرف د موسیقۍ دپاره لیکل شروع کړل نو هغه د هغه چې کومه سلسله را روانه وه نو د هغه هغه کلامونو ته بیا چې هغه کوم د هغه نه څه توقع کېدی شوه نو هغه پاتې شو ځکه چې هغه صرف د موسیقۍ دپاره د هغه ولیکل. خو زما په خیال د غزل ته خو نو هغه نشي رسېدی خو دا یو شاعر زموږ نه چې دی نو د هغه دا روایتي غزل دغه لارې نه بار کولی شي.
شاعر اشرف الله اشرف مشال رډیو ته وویل چې پښتو غزل هله اولس ته ورسېدو چې د موسیقۍ وزر یې پیدا کړل.
پښتانه په ژوند مین خلق دي موسیقي اوري او موسیقي خوښيږي. د دې نه مخکې به د پښتو په موسیقۍ کې مختلف اصناف ویلې کېدو لکه چربیتا بدله نیمکۍ بغتای سندره او ټپه. خو د غزل وینا د هغه وخت نه شروع شوه کله نه چې د پښتو موسیقۍ ته استاد احمد ګل استاد خیال محمد ګلزار علم لاله او سردار علي ټکر سه مخ وکړه. غزل یې په اولس کې داسې خور اور کړو لکه د ځنګل اور. د دې نه مخ کې به غزل یو محسوسې طبقه پیژندو یا به هغه خلکو پیژندو چې د اخبار کتاب او قلم سره وابسته یا به هغه خلکو پیژندو چې شاعران ادیبان بو مشاعرو ته بدلل. خو په اولس کې چې خور اور شو د هغه وخت نه خور ور شو کله نه چې اهنګ موندو او د موسیقۍ پردو ته اوس پرل شو د پرمختګ سبب بیدا وایما دلیل بیدا وایما چې اندیش شمس القمر سے کتاب نه لرلو خو د فکر او د خیال او د نوم سره پښتنه اشناو. اکرم الله ګران سے منولی دلې خو د موسیقۍ په ذریعه د فکر سره او د نوم سره اشناو.
خو د دې سره ځینو لویو شاعرانو ته سندرغاړي او موسیقاران توجه نه ورکوي. د مثال په توګه په جدید دور کې د هندي سبک بیا راژوندي کوونکې او د نزه خیالۍ او پچلتیا په وجه استاد شاعر محمد صدیق پسرلی ډېر کم غزلونه سندرغاړو ویلي دي. د دې علت څه دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې رازق فهیم مشال رډیو ته وویل
ډېر شاعران داسې دي که نه چې هغه تر شعر لیکلو له مخه خپل آډینس یا خپل کاري سي دی که هغه انتخاب کړي زه و فلانی نقطه نظر لرلو یا موقف لرلو خلکو ته دا شعر لیکم نو هغه د دې سودا تر شعر لیکلو تر تخلیق له مخه پلورلی که نه نو هغه خو خلکو ته اپروچ خو کی هغه خلکو ته خو زما په خیال هغه دوامداري نه پکې پاتې کیږي. او بس تاسو کوم ذکر کړی دی د پسرلی صاحب پسرلی صاحب خو زما په خیال باندې چې دا هغه ټول دا شعري ریاضت ته وګوري که نه په هغه کې هغه هنري صداقت موجود دی دا نه ګڼل کیږي چې دا شعر د یو خاص تاثر لاندې د یو خاص انفلوئنس لاندې یا د یو خاص هدف لاندې لیکلی دی. په شعر کې کوم هغه فکري تخلیقي ماده ده هغه خپل لار پیدا کړې ده همې قالب پیدا کړی دی همې د تخلیق لار پیدا کړې ده همې ځان ته الفاظ په خپله پیدا کړي دي همې د تصویرونو تشبیهاتو نظام ځان ته غوره کړی دی. پسرلی خو کلاسیک دی نو که هغه موسیقي ته رسېدلی دی که نه دی رسېدلی په دې باندې د هغه په شخصیت او د هغه په هنر راکمېدی نشي.
ځوان شاعر عرف الله انګار د غزل په پرمختګ او خورولو کې د موسیقۍ د کردار په اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
زما په خیال د غزل او د موسیقۍ په خپلو کې تعلق د ډېر وخت رسې را روان دی. د موسیقۍ په غزل باندې احسان شته دی ځکه چې موسیقي چې دا زیاتره خلک اوري که عام خلک دي که هغه شعرا خلک دي ځکه چې غزل ته یو خوځینت وروبخي مطلب یې دا دی چې ښایسته کې دومره سینګاري وشي چې شعر ته هغه خپل غزل بیا خپل نه ښکاري دومره ښکلا وروبخي. مونږ چونکې د غریبې علاقې خلک یو ځنو ملګرو اکثر لکه زما غوندې ملګرو کتابونه نه وي چاپ شوي نو زمونږ د زړه دغه آواز د خلکو غوونو تر سوالو کې د موسیقي ډیر اهم کردار دی د رغت لاسې دی ځکه چې کوم خلک چې د غزل سره مین لري یا د موسیقي سره مین لري نو هغه خلکو ته نو دغه आवाज د موسیقي په صورت کې یا د سندرغاړو د ویلو په صورت کې دغه आवाज ورورسي زمون غزل کوم ملګرو ویلې مې نو زه وایم چې هغه مشکور یو زمون د زړه आवाज چې د خلکو غوونو تر سوالې دی ګو مو و چا نو پیژندلې دومره تعداد سره لکه څومره چې د موسیقي په شعر احسان وي نو دغه سي د مختلفو شاعرانو خخه کلمونه سندرغاړو په خولي اندازونو کې ویلي دي چې هغه د خلکو په زړونو باندې اثر لري او بل پرمننت شاعري کچا د موسیقي د پرکړی البته هغه به د معیار خیال نیوي ساتلې یو زو وایم که یو سنجیده یو معیاري شاعر چې کم وي کنه هغه همیشه د پر د غزل د معیار خیال ساتي کغه د موسیقي د پر شاعري مو کې یا عام حالاتو کې خپل ځان د پر کوم شعر ولیکي زما په خیال باندې موسیقي په شعر باندې نه سره اندت کیږي ځکه چې غزل چې د ځان ته یو خپل چې کوم معیاري کلام وي نو هغه په موسیقي باندې نورم ښایسته شي او غزل خلک دسي وي چې هغه د خپل روزګار د روزګار لپاره مطلب ده چې شاعري کوي لکه په پیسو باندې غزل لیکي د چا د لپاره نو ظاهره خبره ده پاکي حضور د معیار خیال نه وي ساتل شوی
شاعر او ژورنالیست وقار علی شاه دریاب چې خپل هم د موسیقۍ سره غزل وای مشال رادیو ته ویل چې د غزل اوریدونکو اوس هم په پښتنو کې لګ دی
پښتانه هنرمندان یا سندرغاړي ځان په دې ټاپه مصرعیزا یعنی ولسی رنگ باندې ژوندې ساتي هغه ځکه چې یو خدا د مخکنه ویلې شوی وي په ولس کې مقبول وي موسیقي هم ورته معلومه وي او په دغه باندې دغه هنرمندان سندرغاړي ځان په دې ولس باندې بیا ومني پردای ویلې شوی چې کم ټپې دي سندرې دي زیاتره که تاسو وګورئ نوې سندرغاړي هم دغه شان کوي دا زړې سندرې ریمیکس کوي هم هغه طرز وي بس دا میوزیک ولا لږ تیز کي یا داسې نورې قیصې ورسره وکړي نو هغوی په دغه اسانه لار باندې ځان په دې خلکو باندې مني د غزل اوریدونکي هم په دې باندې کم دي چې غزل اوریدل د سنجیده خلکو کار دی او دا زیاتره یعنی عام فهمه چې کومه ژبه وي لکه د ټپې چې کومه ژبه ده دا په دې باندې هر سړی پوهیږي بیا د غزل چې کوم شعر دی یا چې کومه مصره وي په هغې باندې زیاتره خلک کرسې هم پې خو د ولسي رنګ بیا ډېر خوښوي او څوک یې نه اوري یعنی د غزل اوریدونکي ډېر زیات لږ دي بیا که مونږ د غزل ته نقصان چا رسولې په دې باندې خبرو وکړو زمونږ هنرمندان سندرغاړي او په دې کې شاعران دواړه زه ګناهګار ګڼم ځکه چې د سوشل میډیا کم استعمال زیات شوی دی سوشل میډیا پکې بیا مهم رول په دې کې لوبوي چې مخکې کم کلامونه د معیار مطابق یا معیاري کلامونه ریکارډ کېده رفیق شینواري نه راواخله تر دې د مکنه نو اوس هم داسې ځوانان شته داسې هنرمندان شته چې هغه معیاري غزل وای خو په دې ورستو کې د سوشل میډیا دې ته نقصان ورسولو ځکه چې اوس د ویورشپ د پاره یا د پیسو او د ډالرو د ګټې وټې د پاره خلک سندره وای مخکې به دې د پاره نه وای لیکېده اوس یعنی خلک هغه شاعري نه اوري خلک بس په یوټیوب باندې سندره ګوري داغه چې ویډیو خه جوړه شوې وي نور شاعري څوک نه ټسوي چې ویډیو خه جوړه شوې داغه به ورشپ هم ډیر وي داغه نه با یعنی سندرغاړي دی هغه ته به ګټه وټه هم ډیر وي نو دغه خاطر بیا شاعران پکې هم داسې زینشته چې هغه داسې د معیار پرېوتی کلامونه لیکي خو زه حیران په دې یم چې دوی ته به هم ګټه وټه وي نو ځکه به داسې کوي زیاتره ګټه خو د سندرغاړي ته وي نو زما خیال دی چې هم د دغه پیسو ټکو په وجه باندې به دغه ځینې شاعران خو ورته هم نشو ویلی چې داسې د معیار پرېوتی شاعري لیکي او دغه سندرغاړي ورته هم نه وایم څوک چې وایي دوی هسې یعنی هغه ځان یعنی هسې هغه بګتۍ غونتولي او په پښتنو کې ځان په مختصره لار باندې یا چې کومه شارټ لاره ده په هغې باندې ځان پېژندل غواړي په دې خلکو باندې خو هغه معیار چې کوم پخوا معیار و اوس چې هم څوک د معیار خیال ساتي د دغې د دوی د شهرت عمر بیا ډېر زیات وي او دا کم چې دا لنډې لار اختیاروي په سوشل میډیا باندې راځي د معیار پریوتی کلامونه وایي د دوی عمر د دوی د شهرت عمر ډیر زیات لګوي او لکه د باران د بړبړقې چې څنګه باران ودرېږي د هغوی دغه شهرت چې کم دی دغه هم ختم شي دا وخت سره. ما یو ورځ ما ویزه ګورم چې په دې فیسبوک باندې د رحمت شاه ساحل صاحب د فیج څومره مینوال دي او یو بل څوک دی پلان کې میر خان پلان کې میر داسې څوک دی داغه مینوال څومره دی او داغه فالوور څومره دی. نو د ساحل صاحب هغه داسې په څو زرونو کې زرګونو کې او داغه پلان کې میر خان چې کوم دی داغه مینوال په میلیونونو کې. یاره ما وی راشه زمونږ د پښتنو دا مایا وګوره چې هغه پلان کې میر داسې څه شعر وایي چې لکه ماما دا لور دی مال نه راکوې نو دا هم څه په بینک منیجر نه ده داسې عجیبه شاعري چې یاره د غوږونه د سړي سپېره کې کنه. زه هم چې داغه مینوال په میلیونونو کې دي او دلته ساحل صاحب مینوال یو څو زرګونو کې دي نو دغې نه بیا ته د پښتنو د معیار پته لګولی شي او زیاتره دا ځوان کول چې کم دی نو دا په دغې پلان کې میر خان پسې روان شوی دی. نو په دې کې قصوروار هم دغه د معیار پرېوتي سندرغاړي هنرمندان دي او د سوشل میډیا د لارې چې کوم د ګټه وټه خو اوس وکړي خو لکه تر ډېر وخته پورې دا خلک بیا چلېدلی نه شي.
په داسې ټولنه کې چې د کتاب اخیستلو او لوستلو رواج نه وي یا کم وي موسیقي اسانه لار ده چې غزل اولس ته ورسوي او د عام خلکو د ذوق پالنه وکړي خو باید شاعر او سندرغاړي دواړه معیار په پا پام کې ونیسي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
وستر کې را پورته کنا وخت شو چې زما ارمان می د دیدن پاتې ده خو جن وفا را سر وکړه پیارا زما نن زمرانا وطن پاتې ده ستر کې را پورته کنا وخت شو چې زما ارمان می د دیدن پاتې ده جن وفارا سر وکڑا پیارا سما نن سمرانا وطن پٹ دے جانا ارمان میں دست تن پت دے ستر کے راپور تک جانا ارمان میں دست تن پت دے مات خوب کا سفر جامے اگست دینا ارمان میں تیری دن پت دے تو جن وفارا سر وکڑا پیارا زمان نن سمرانا وطن پت دے زړه غنچا اوچیږي ارمان می دست تن پت دے زما دسرا غنچا اوچیږي ارمان می دست تن پت دے درد دې تن لستو توا چول بندونا ارمان می دست تن پت دے جن وفارا سر وکڑا پیارا زما نن سمرانا وطن پت دے ستم ارمان میں تاتی تن پاتی دے کچھ کول دمینے ورستا نسم ارمان میں تاتی تن پاتی دے ارت دی تن زیار دمخا ٹولا بما ارمان میں تاتی تن پاتی دے جن وفارا سر وکڑ پیارا زما نن زمرانا وطن پاتے دے سر گرا پور تک نا وقت شوچ زما ارمان میں تیتے دن پاتے دے جن وفارا سر وکڑ پیارا زما